مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په دې روستۍ خبري غړې کې هرکلی کوم. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې تر شپږو بجو پورې به دا خبرونه دوام کوي چې پکې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. د دې هر څه د اورېدو لپاره د مشال تر څنګ اوسې. په سر کې احمد شاه اعظمي تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پېښور یو عدالت د طبي کالج د کوونکی عاصمه رانی په وژنې تورن کس د 500 سزا ورولې ده. په بلوچستان کې نصرګند وسلوالو د سردي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژلې دي. او په ننګرهار کې د دوو وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې 13 تنه وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پېښور یو عدالت نن د پټاباد د یو طبي کالج د کوونکي عاصمه رانی د وژنې په تور مجاهد الله افریدی ته د 500 سزا واورول. مجاهد افریدی د 2013 کال د جنوري پر 28مه عاصمه هغه وخت په کوټ کې وشتلې و چې هغه خپل ورندار سره له بازار کور ته روانه و. عاصمه سمدستي روغتون ته رسول شوی و چې واورز ورسته سا ورکړه، خو هغه په ژوبل حالت کې په یو ویډیوي پیغام کې پر مجاهد افریدی تور پورې کړی و چې بریدي ورباندې کړی دی. د ډیسټریکټ انسیشن کورټ جج د امنیتي وجوهاتو له کبله په سنټرل جیل پېښور کې دننه نن د مقدمې اوریدنې پر مهال لنډ پریکړه کې ویل چې مجاهد افریدی د قتل مجرم ګرځېدلی، نو ځکه ورته د مرګ سزا وروي. د اسمې له وژنې وروسته مجاهد افریدی د متحده عرب اماراتو ته تښتېدلی و چې د پاکستان د تحقیقات وفاقي ادارې د نړیوالو پولیسو په مرسته د 2013 کال په مارچ میاشت کې ونیوي او پاکستان ته یې راوست. مجاهد افریدی د اسمې د رشتې نه ترلاسه کولو په غبرګون کې پر هغې برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او کامیاب اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې پر لومړي ځل اوریدنه وسوه. لاوریدنې وروسته د علي وزیر د کورنۍ وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال رډي تول چې د سپریم کورټ د جج جسټس مقبول باقر په مشري د رکسیز جرګګۍ مخې ته د علي وزیر په ضمانت ته خوشی کېدو خواست وړاندې سو چې له پښتو څخه اردو ژبې ته دغه د وینا د ترجمې نه رسیدو له کبله اوریدنه تر بلې اونۍ وځنډول سوه. جون پر لمړی نیټه خپل محافظه کړی فیصله ورولې او د علي وزیر په ضمانت خوشی کېدو خواست رد کړی و. ورسته د علي وزیر وکیل د جون پر 12مه په سپریم کورټ کې د ضمانت خواست جمع کړی و. پر علي وزیر تور دی چې د تیر کال د ډسمبر پر 16مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کړې ده، خو دغه وکیل دا تورونه ردوي. په بلوچستان کې نصرګند وسلوالو د سردي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژلې دي. د پاکستان پوځ د اماډیکو دفتر نن ویلي چې تېره ورځ له سویس څخه 100 کیلومتر لرې د هرنای په سانګان سیمه کې د سردي عسکرو یو ګاډي پر ګزمو چې په یو غره کې پټ نصرګند وسلوالو ناڅاپه برید ورباندې وکړ چې د هغوی د ډزو په نتیجه کې څلور سردي عسکر پر هغه ځای ووژل شول او یو بل ژوبل امنیتي سرتیري بیا په روغتون کې سا ورکړه. له پیښې وروسته وسلوال تښتېدلي چې د لټون عملیات دوام لري. تر دې دمه چا د یاد برید مسؤلیت نه دی منلی، خو له دې وړاندې دا ډول زیاتره بریدونو مسؤلیت بلوس بیلتون پاله ډلو پر غاړه اخیستی. خبرونه لمشال اډیس خوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تېر ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغاز سیمه کې په خپل منځي نښته کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي نن مشال رادیو ته وویل چې په یاد سیمه کې چې په یاد خپل منځي نښته کې 40 پاکستاني او 10 افغان وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو ګیانې زیاتوي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو او ځوابي بریدونو په نتیجه کې د وسلوال طالبانو په لیکو کې په لسګونه تنه پاکستاني طالبان وژل شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې په خپل منځي نښته کې یو بل ته درنه مرګ ژوبل اړوي. وسلوال طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. او امریکا ته د افغان ولسمشر له سفر سره هممهاله یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې تمه کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې به 6500 امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي ښودل سوي خبر ورکړي چې دا 6500 پوځیان به د کابل په هوایي ډګر کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د ایستلو د بهیر ځنډول غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته په بیان کې ویلي چې طالبانو د بهرنیو پوځیانو په وتلو زړور سوي او د کلونو لاسته راوړنې او په تېره بیا د ښځو حقونو په برخه کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخوي. میکانل دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې ټاکل سوي افغان ولسمشر اشرف غني نن په واشنګټن کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. ټاکل شوی چې د روان 2020 کال د سپتمبر پورې ولسم بل افغانستان د بهرنی ځواکونو د وتل لړۍ بشپړ شي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه.
دا مشال رادیو د احمد شاه زمي تاسو ته خبرونه وړاندې کول کر سره پات شو. نو زمونږ ځنی مهم رپورټونه ده. د پېښور یوې محکمې د آسمارانی د قتل کیس کې مجاهد اپریدی ته د مرګ سزا واوروله. د آسمې خور وای
فیصله نه مونږ خوشاله یو نه یو خوشاله خوشحال پدې د چې هغه ته سزا او شوق خو بلا باندې ځکه نه خوشحال چې زما خور خود و کسان وشته د صرف مجاهد خو نه دی وشته نو دوی صرف مجاهد ته سزا ورک.
د علي وزیر د ضمانت لپاره نن په سپریم کورټ کې اوریدنه وشوه. د وکیل وای
علی وزیر نن تاریخ په بنچ کې چې کوم دی دا مقبول باکر او جسټس سجاد علی شاه او جسټس امین دا درې کسان چې د اورو کسانو بنچ
د جان خیلو د پرلت پاړه تازه معلومات ترکو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې لخپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. په دې هم رپورت لرو. د خیبر د بازار زخه خیلو سیدونکو وایي په خوانځیو کې د استادانو نشتون د ماشومانو راتلونکو پاړه دوی اندېښمن کړي.
چترنګ لکه مې بیل ما پاتې شوی نو مې سره دا غم دی چې د ماشومانو بیل ما پاتې نشي.
د پښتونخوا ملي او امیګون مشر د پښتنو د ستونزو هواري لپاره په بنو کې د جرګې اعلان کړي. په دې هم رپورټرو د اوریدو لپاره د مشال سره اوسه. د پېښور یوې محکمې د مجاهد اپریدی په نوم هغه کس ته د مرګ سزا واوروله چې په 2013 کال کې پرې د کوهاټ د یوې پیغلې آسما رانی د وژنې تور پوره شو. عدالت اوس په خپله پرېکړه کې مجاهد اپریدی ته د اعدام تر څنګ د 200,000 روپو د جرمانې سزا هم واورولې ده. د آسما رانی کورنۍ وایي هغوی په دې پرېکړه خوشاله دي خو دا قتل یوازې مجاهد اپریدی نه و کړی، دغه سره بل کس هم شامل و. دوی هغه ته هم د سزا غوښتنه کوي. عدالت تورونو د تورونو دوه نورو کسانو د خوشی کېدو امر کړی. د موضوع تفصیل د سراج ظاهر نه.
د آسمارانی خور صفیه رانی د جون په 15مه مشال ریډیو ته وی د دې خور یوازې مجاهد نه ویشتلې، بلکې د در سره دوه نور کسان ملګری وو. نو باید چې عدالت هغه ته هم سزا ورکړي وا.
فیصله نه مونږ خوشاله یو نه یو خوشاله خوشحال پدې د چې هغه ته سزا او شوق خو بلا باندې ځکه نه خوشحال چې زما خور خود و کسان ویشته د صرف مجاهد خو نه دی ویشته نو دوی صرف مجاهد ته سزا ورکړه، ولې د نور دوه کسان ریا کړل.
د خزو د غیرت په نوم رشتو نور کول لوج په وژنو او په دوی د تشدد په پیخو باندې په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن مشر اسیم ملک مشال ریډیو ته وی پاکستان کې د دارنګ پیخو د مخنیوي لپاره به په خلکو کې شعور او پوهاوی را پیدا کول وی.
کم کم پاکستان کې جوړ دی قانون چې کم دی هغه اطلاق په کار دی بای چې په وخت باندې انصاف وشي کنه جس ډیلی جس انلایت خبره موږ ته وکنه نو په کې کې دا سرګان هم چې خدای شعور پیدا هم دې د کسي د تاسو وګوره په تاسو واقعیت کې نور هم اضافه شي دي کنه د تاسو کې خبر پښتونخوا مې سال واخلې نو خبر پښتونخوا کې چې کم دی لا خو کلین کې لګي دی لا سوسایټ
د ذکر د اسمارانی په ایبټ آباد کې د طب د زده کړو د دریم کال زده کوونکی وا او په کال 2013 کې د جنوري په 28مه نیټه مجاهد میتن په کوهاټ کې د خپل کور مخې ته په ډزو له هغې وروسته وویشته چې د اسمارانی مور او پلار یې د رښتې نه کار وکړو. له دې وروسته مجاهد اپریدی د پاکستان نه عرب اماراتو ته لاړو چې وروسته د انټرپول په ذریعه گرفتار کړی شو او پاکستان ته بیرته راوستي شو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO د پښتون ژغورنې د غورسنګ د مخکخه او د قامي سملې د غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچۍ څنګه کې په لومړي ځل اورېدنه وشوه. پر علي وزیر تور دی چې تیر کال د ډسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورسنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کړې ده. خو دغه وکیل دا تورونه ردوي. همدارنګه پی ټی ایم هم دا تورونه ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. تر دې وړاندې سن های کورټ د جون پر لومړۍ نیټه خپل محفوظه کړې فیصله راولې و او د علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواست هم رد کړو. وروسته د علي وزیر وکیل د جون په 12مه په سپریم کورټ کې د ضمانت درخواست جمع کړو. د دې موضوع تفصیل له کراچۍ ښار نه د مشال لډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخه او د قامي سملې غړي علي وزیر د ضمانت لپاره ډومبېزل د جون په 15مه د پاکستان په سپریم کورټ کراچۍ رجسټري کې د خواص اوریدنه وشوه. د خواص اوریدنې وروسته د علي وزیر د کورنو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور د جون په 15مه مشال لیجو ته وویل چې د سپریم کورټ قاضي جسټس مقبول باقر په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ مخې ته د علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواص وړاندې شو.
علی وزیر نن تاریخ ہو پر بینچ کے سکم دے گنا مقبول باقر اور جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس امین سادرے کسان چکے دو دنوں کسانو بینچ ہو پر آرگو میں اس دوران چکم دے گنا حاصل خبر رالا دا منسکرپٹ کرا جو دغن پشتون چکم اردو ترجمہ پشتو اکیڈمی کرے رہا نو دا آگر کافی منچر آلے بول جا آگ کافی سرکاری وکیل نور آگا لے نو آگا نو آگا تیم نو اس آگا با پکے لگو رو بے بتاریخ پکے بلے اپنی امید دے برامش
لدی وړاندې د سن های کورټ چیف جسټس سراد دوه کسیزا ججانو بنچ د مارچ په 15مه د علي وزیر د ضمانت په خواص فیصله محفوظ کړی و او بیا د جون په لومړۍ خپل محفوظ کړی فیصله واوروله او علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواسي رد کړو چې بیا د هغوی وکیل د جون په 12مه د پاکستان د ټولو غټ عدالت سپریم کورټ ته خواص وړاندې کړی و. په قضیه کې پولیس په علي وزیر او په ملګري د تیر کال د دسمبر په 16مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ناګانو تور پوری کړی دی. خو په قضیه کې د حقوقي وکیل دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبري د ریاست ضد وینا نوي او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ هم دغه تور ردوي او وایي چې دوی د سولایزي او قانوني مبارزي د لاري د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ تیر کال د دسمبر په 16مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړی و چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي او په 8 دسمبر بیا د سوراب بوټ پولیسو لخوا هغوی مقدمه درج کړی و. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیولې شوې وو او بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د علي وزیر سره په قضیه کې نیولې شوې د پی ټی ایم د کراچۍ ټول غړي د ترهرګرۍ مخنیوي عدالت په ضمانت خوشي کړی دي او یوازې علي وزیر د تیرو شپږو میاشتو راسي د کراچۍ په زندان کې دي. د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو سیمو کې په ګڼ شمېر احتجاجي مظاهرې هم شوې دي او احتجاج کوونکو د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنې کړې دي. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
د بنو د جانخیلو خلکو احتجاج نن هم روان دی. دوی سکم یو میاشت کیږي چې پر احتجاج او پر لټ بوختي. د سیمې خلکو دا ګام لاغي ورسته واخیست چې یو ځای مشر ملک نصیب خان وژل شو. تازه راپورونه وایي چې د حکومت او مظاهره کوونکو ترمنځ د روغې جوړې اسي روانې دي. د موضوع تفصیل عمر وزیر مونږ ته په تیر خبرونه کې راکړ.
چپا جانی خلو کې چې کوم پرلت و د ملک نصیب خان ورل کې دوه ورځې د مې یو درشمه نه چې کوم پیل شو درویش ورځ یالته په جانی خلو کې دغه ناسول بیا پرونه بل ورځ یعنی نن یې دریم ورځ چې هغه د اسلام آباد پر لور دوی په چې کوم د مارچ پیل کړ د جانی خلو نه دوی پرونه بل ورځ ما شام بکا خلو تر رسیدلې دي. په بکا خلو کې اوس دوی پرلت وهلې دي د بنو میران شاه چې کوم مین شهر ده یا سړک ته پاغه باندې ناشتي د جانی خلو راوتلې دي. خو په دې دوران کې چې کوم دی د مشرانو قبایلی مشرانو چې مختلف جرګې دی هغه پړونه شوې دي. مذاکرات چې کوم دی هغه دوام لري. پاغه کې څه پرمختګ دی؟ پرون بل ورځ نه دغه جرګه روانه شوې ده. پرون شپې پورې 15 پړونه د حکومت او د پرلتوالو ترمنځ دغه جرګې وکړل. بیا وروسته دغه جرګې یو بل په دې کې اضافه وکړه چې پرلتوال یې په دې راضي کړل چې تاسو خپل جرګه راکئ، یعنی 15 رکنی کمیټه راکئ، هغه دې راشي چې بیا کچرتا جرګا خبره کوي زمونږ په خبرو چرته تاسو باور پیدا نشي نو تاسو خپل نیخ په نیغه د حکومتي چارواکو سره به خبره کوي مونږ به کم دی پاغه کې ناسو بیا پر لټوالو هغه د پر کمیټي وټاکله چې د جنیخلو کم مشران دي چې پر لټ پل کړی دي هغه په دې کې شامل دي د جنیخلو علما کرام دي او د جنیخلو چې کم ځوانان دي د زنانو ځوانانو چې کم مختلف غړي دي نمائنده یو جرګه ټاکله ده 15 رکنی چې هغه د پرونه بیا د حکومت سره مذاکرات کړی دي اوس تازه پر مختګ پاغه کې دا شوې دي چې جنی خلو نه چې دوی راغوتی دي په دې دوران کې نجیب امیر مونږ اوریدونکو ته وایي چې د پولیسو د دوی ترمنځ د سزای په ځای تاوتریخواله شوې ده په یو بلکانی هم راول شوې دي او خکه بیان کې ګز د پولیسو لخوا په دوی باندې وشتل شوې ده اوس جرګه چې کومه ده د تر رسیدلې ده چې د مذاکراتو کامیابولو د لپاره حکومت لخوا چې د پرلتوالو کم د شلو نه زیات کسان نیولې شوی ول په دې دوران کې په دوو ورځو کې نو هغه ټول خوشی کړل د پرلتوالو چې کم موټر سایکل دی یا ګاډي دی پولیسو نیولې وو په دې دوو ورځو کې چې دوی اسلام آباد ته چې کم مارچ پل کړی دی هغه هم چې کم دی آزاد کړل.
عمر وزیر لبنو یې رپورٹ راکو چې د جاني خلکو خلکو د احتجاج وروسته حال څه دی تاسو مشال رادیو ته وګیاسته.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
پام کې دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې ل خپل امریکایي سیال جو بایدن سره ویني. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پرون واشنگټن ته ورسېدل. ویل شوی چې بایدن با د ملاقات پر وخت د افغان مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي. ارګوای افغان ولسمشر با د کابل او واشنگټن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نورو مسلو په اړه امریکایي مشرتابه سره خبرې وکړي. دا په جنوري کې د ولسمشر په توګه د بایدن د دندې لپاره راځي. د اشرف غنی امریکا ته لومړی سفر دی. احمد تکل معلومات لري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن جمعه په سپینه مړی کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او نور چارواکي هم ملګری دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې مړۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگټن ته ولاړل. د ارک مرستیال ویان لطیف محمود په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او زمنن د بشري حقوقو د تیرو دولسیزو د لاستراوړو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې مانی واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نه خبللې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللای دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو دریمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی با افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید د ټاکنو لارې انتقال شي او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او به طرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناسې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکو هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لګ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنونکو مايكل کوګلمن وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي. د خیبر پښتونخوا د مالی چارو وزیر وایي په راتلونکي مالی کال کې به پرمختیایي بودیجه پوره لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د 2021-22 مالی کال د بجټ پر مسودې د اپوزیشن د نیوکو په غبرګون وویل د روان مالی کال پرمختیایي بودیجه 330 روپۍ و چې ورسخه 215 روپۍ لګولې دي. د همدار اجمنه وکړه چې د قبایلي سیمو بودیجه به په بل هیڅ ځای کې نه مصرفوي. تر نوموړي مخکې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکې وکړې چې له وفاقې د برېښنا د ګټې تر څنګ د مالیو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي. خو جګړه ویل د مالی چارو وفاقي وزیر ورسره ژمنه کړې چې ټولې پاتې پیسې به ورکړي. د نوموړي له وینا سره پر بجټ باس پای ته ورسید او اوس په اسمبلی د بودیجې منظورې لپاره غونډې ته دوام ورکوي. له پیښور پر غلام غوث رپورت لري.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د 1.3 ارب روپو په وړاندې کړې شوی صوبایي بجټ باندې د بحث مرحله 13 ورځ پای ته ورسیدله او د حزبي اختلاف د نیوکو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر د پیش کړې شوی بجټ دیپا وکړه. د مرکز نه د صوبې د بجلی د خالص منافع او نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د خزانه وفاقي وزیر ورسره د دغه ستونزو حل کولو جمعنه کړی ده او هغه وویل چې موجوده صوبایي حکومت د ایجین قاضي پرمولې لاندې له مرکزه د بجلی د خالص ګټې د ترلاسه کولو د غوښتنې نه دی پشا شوی. دا نیوکه هم وشوه چې مونږ ایجین قاضي پرمولا نه منو. خدا خبره سمه نه ده. مون په بجټ کې د 2013 نه د ایجین قاضي پرمولې خبره لیکلې ده. په روان ان اف سی ایوارد کې به مونږ دا مسله حل کوو او د خزانه نوې وفاقي وزیر شوکت ترین را سره ژمنه کړې ده چې په روانو سو میاشتو کې براله د بجلی د خالص منافع هغه شپږ دیرش ارب روپۍ بقایاجات هم راکوي. په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو وویل چې تیر کال هم د بجټ پرمختیایي حساب په مکمله توګه نه ده مصرف شوی او د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د نه ترلاسه کولو ترڅنګ مرکز صوبې له خپل نور بقایاجات هم نه ورکوي او په دې وجه په صوبه باندې په تیرو دریو کلونو کې د قرضو بوج نور هم زیات شوی دی. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
کم زمونږه ان اف سی وارد کې د سابقه قبایلی اضلاع او د 2017 د مردو شماره مطابق اضافه شوی غیر نه راکړي. یا دغه شانتي زمونږه چې کم په آیل باندې ایکسائز ڈیوٹی کی اگر 2010 نو سے پورے منگتا نظر آ کڑی زنگ نوی صوبی خپل مدن او اون سورس ریونیو سیدا کم دی نغشن تی دا بیرونی امداد پا مد کے فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی دیو 89 ارب روپئی خودلی دی 90 ارب روپئی خودلی دی ایکم عموماً 30-35 ارب نزیات ناراضی او دی چکم بولیٹن ڈیٹ بولیٹن ورکڑے نو پا آگے کے ام لکا اخکاری کی دا چی دا دی پا دی حکومت کے بیرونی قرضہ چی دن دا پا منگ مانے دیر زیادہ شوی دا
خود خزانے صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا وویل چې دوی هڅه کوي چې د ترقیاتی کارونو بجټ په وخت باندې خرچ کړي او د قبایلی ضلعو پرمختګ ته خصوصي پاملرنه وکړي.
پچھلے سال بجٹ 318 ارب کا تھا ڈیولپمنٹ بجٹ.
تیر کال ترقیاتی بجٹ 348 ارب روپے او چې پکې 215 ارب روپے مصرف شوی دی او را روان کال به د 100% نه زیات ترقیاتی بجٹ مصرف کوو او دا جمعنه بیا تکرار کوو چې د قبایلی ضلعو 1 روپے بجٹ به هم په نورو ضلعو کې نه مصرف کیږي. په بجٹ باندې د بحث وروسته به اوس د صوبائی بجٹ د منظورۍ مرحلې لپاره د صوبائی اسمبلی غونډه 100 ورځې نوره دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بیا هم د بجټ رپورټ خو لکوټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندونو پر غوښتنه نن په کوټه ښار کې کار بندیز دی او احتجاجي مظاهری اعلان هم دوی کړ او دوی دا کار بندیز د بلوچستان حکومت له لوري د وړاندې شوي بجټ پر غبرګون کړی ځکه چې د دوی په وینا په صوبایي حکومت په بجټ کې د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې او د دوی په حلقو کې غیر منتخب خلکو ته کارونه ورکړي دي. حکومت دا تورونه په بار بار ردوي. د موضوع تفصیل د یو ترین پر رپورت کې
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې کار بندیز دی. دوی د کار بندیز د راتلونکي کال لپاره د صوبایي بجټ په ضد کړی دی. د کار بندیز پر مهال زیاتره دوکانونه او مارکیټونه بند او پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. د حزب اختلاف لورې د کار بندیز په اړه د جون په 24مه نیټه د کوټ په بجلیګر تانه کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند د اسمبلی غړي اختر حسین لانګو نور حال څه داسې راته بیان کړی.
درې بجې زموږ په دا منان چوک کې انشاءالله لازم جلسه شروع کیږي. احتجاجي جلسه د بیا ریلی هم کیږي. موږ خود دلته په دا تانه کې ناست یو کې داسې موږ نو لارسو کې کریزوش پارټي قیادت ګرداره ته به انشاءالله موږ سیشن کوټ کې خود 22A درخواست ورکړې چې موږ خلاف FIR سرکار کاټ کړی دی. نن زموږ سلورم پنځم ورځ د موږ په تانه کې ناست یو. سرکار مې نه گرفتار کړي نه خپل FIR ختمي.
د حزب اختلاف له خوا ویل سوی دی چې دوی دا کار بندیز د بلوچستان د حکومت له لوري د جون په 13مه نیټه د وړاندې سوی بجټ په ضد کړی دی ځکه چې دوی په وینا صوبایي حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو سکیماتو ته کتنه نه ده کړې او بل دا چې دوی په انتخابي حلقو کې و غیر منتخب خلکو ته د دوی بې پوښتنې ترقیاتي کار نور کول سوی دی. دلته خبره ده د ونی ورده چې د حزب اختلاف له لوري د بلوچستان د بجټ په ضد د جون د 14مه نیټه راځي د احتجاج لړۍ روانه ده او د جون په 13مه نیټه چې کله د حکومت له لوري بجټ وړاندې کړي نو په هغه ورځ د حزب اختلاف له لوري نه هواج د اسمبلی لوی دروازې تړل سوی وي بلکې د پولیس سره په اړ خوډب کې د حزب اختلاف څلور غړي هم ټپیان سوی وو چې له امله د جون په 19مه نیټه د حکومت له لوري د حزب اختلاف د غړو په ضد مقدمه در سوی وه او د جون پښله منېټه د حزب اختلاف ولس غړو د کوټ په بجلیګر تانه کې خپل گرفتاری ورکړې و خو پولیسو د دوی د نیولو څخه انکار کړی دی. البته د حزب اختلاف د اسمبلی د غړو په وینا چې تر څو د بلوچستان حکومت د دوی په ضد اف آی آر نه واخستي تر هغه وخت پورې به دوی په تانه کې ناست وي. بلبلو ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان یو ځل بیا ویل دي چې حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی په تالار کې دننه چې کومه هنګامه جوړه کړې و دغه څخه د صوبې قبایلی روایتو ته زیان اوښتی دی. د چیز بختلاب خپل غلطی ومني په کوټه کې د جون په څلورشته منی ته د ورځپانو د مدیرانو سره په خبرو کې هغه زیات کړه چې د اپوزیشن په ضد اف آی آر د قانون لاندې درسوي دي خو حکومت په دې هڅه کې دی چې دغه ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره به د سپیکر په مشرتابه کې واک کمیټي جوړ کړي کوم چې به د بجټ پر مهال درا منستسو حالاتو جاج اخلي. د نوموړو په وینا چې دراتلون کال په بجټ کې د اپوزیشن والکو ته زیات ترقیاتي کارونه ورکول سوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د جون په 13مه نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره 1540 ارب روپۍ بجټ و اسمبلی ته وړاندې کړی و او نن مازدیګر به حکومتي غړي په اسمبلی کې د دې بجټ منظوري ورکوي، ځکه چې په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي غړو شمیره 240 او حزب اختلاف غړي یوازې 23 دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. اوریدونکو 5:30 شوی دی، احمد شاه زمی په سټوډیو کې دی، د خبرونو لنډیز ته اورو.
د پېښور یو عدالت نه دی بټاباد د طبي کالج د کوونکی آسمه رانی د وژنې په تور مجاهد الله اپریدی ته د پانسی سزا واورول. مجاهد اپریدی د 2013 کال د جنوري پر 8مه آسمه هغه وخت په کوارټ کې وشتلې و چې هغه خپل ورینداري سره له بازار کورت روانه و. آسمه سمدستي روغتون ته رسول سوی و چې واره درسته ساور کړ، خو هغه په ژوبل حالت کې په ویډیو پیغام کې پر مجاهد اپریدی تور پوری کړی و چې بریده ور باندې کړی دی. د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکښ او کامیاب اسمبلی غړي علي وزیر ته ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې په لمړي ځله اوریدنه وشوه. د اوریدنې وروسته علي وزیر د کورنۍ وکیل صلاح الدین ګنڈاپور مشال رډي توج د سپریم کورټ د جج جسټس مقبول باقر په مشري درې کسیز جرګوي مخته د علي وزیر په ضمانت خوشي کېدو خواست وړاندې شو چې له پښتو څخه اردو ژبې ته دغه د وینا د ترجمې نه رسیدو لکه بلې اوریدنه تر بلېونی وځندول شو. په بلوچستان کې د سرګند وسلوالو د سرحدي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژل دي. د پاکستان فوج د اماډیکو دفتر نن ویلي چې تېر ورځ د سویس خاویا کیلومتر لري د هرنای په سانګان سیمه کې د سرحدي عسکرو یو ګاډی پر ګزمو چې په یو غره کې پټ سرګند وسلوالو ناڅاپه برید ورباندې وکړ چې د هغوی د ډزو په نتیجه کې 4 سرحدي عسکر پر هغه ځای ووژل شول او یو بل ژوبل امنیتي سرتیري بیا په روغتون کې سا ورکړل. امریکا د افغانستان لسمشر لسفر سره هم مهاله یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې تمه کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې به 6500 امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې پاتې شي.
احمد شاه زمیو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو را سره پاتې شئ او د دغو رپورټونو تفصیل واورئ. یو نړیوال رپورټ، د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د جون 23مې ترپیخي وروسته ویلي چې د کشتیو د تګ راتګ د ازادۍ دفاع په هدف د ځواکونو اقدام پر ځای و. روسي ویلي دي چې په تور سمندرګي کې د برتانیا د سمندري ځواک پر کشتۍ ډزې کړې دي، خو برتانوي چارواکو د خبر رد کړي. مسکو خبرداري ورکړي چې د یوکرين له الحاق شوی کرایمیا ټاپو وزم سره نږدې په اوبو کې د جنگي بیړیو وشتلو ته تیار دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې لوړ مورزنی پیخي یو ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمه الحاق په رسمیت نه پیژني او وايي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډلار روانه وه. کرملن ادعا کړې چې د روسیې پوځي کشتیو د چهارشنبه په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې او یوې پوځي الوتکې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه را وګرځوي. ښاغلی جانسن پرون پنجشنبه د جون په 24مه د همشایر په یو پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې لنډیوالو اوبو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لارې کې د کشتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیر دبرا برونر یې احضار کړی او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کشته یې ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلې دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کشتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي. ښاغلی راب سنگاپور ته د سفر پر مهال وویل چې دا کار نړیوالو قوانینو ته په پام سره شوی دی او د روسیې تعبیر ناسم دی. په اوکراین کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د روس پلاوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لرې کېدو وروسته روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د نړۍ لږ تر لږه سلو هیوادونو دا ټول پوښتنه او کریمیا ته د روسیې ځواکونو استول غیر قانوني بللې دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بانی کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړل. نوموړي د جون په درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د پخواني صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې ویل د پښتنو د ګوندونو او غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپی خوستونزو هواري لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې مخصده او سره ډول اغیز درل شي. احمد شاه اعظمي د دې پښتنو جواب په دې تفصيلي ریپورت کې درکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپیښو ستونزو د حل په مخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګو نظر کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې و چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تل منځغونې ته په وینا کې موښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یو ویلوې جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتن هم د جرګې شغ وکړ او زیاته کړ چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یو جرګه پکار ده.
چا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکیږي، راشي کښینو سره، راشي جرګه شو سره. کته په یو ځای احتجاج کې زه په بل ځای احتجاج کو د کام مفادات د دې ټول په یو ځای احتجاج وکړو.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر لدې وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګې وربللو وړاندې سکړې دي. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استاذ مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره ترسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پر مخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې لاره کیږي.
دغه مسائل حل خو وی جرګه مذاکرات جرګه ناشته دغه حل په دغه شوینو کې داسې خو نه چې بس لوړ راوخل او مسلې حل کوي په لوړو کوم مسلې نه حل کوي.
د پښتنو د قومي یوالي او د دې تدور پیښو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې ورستي هغه د 2020 کال د مارچ پر لسمه په بادشاہ خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یوشت غوښتنه وشوه چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرک کړل سو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او که نه. دا وبینشتل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې د پاره کم حل خور او ډېر مناسب و، خو د کورونا په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولي بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتون د هغې خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې یو هغه چې د پاکستان جوړ شو، د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و فرنگی کے خلاف لوگ قربانی ہو کر، لیکن مجھے پلاس صدر اللہ پاکستان جو سو ہندوستان آزاد سو ہر وقت کی حکومت جون یعنی هغه وسوله فرنو جرګه چې د اوتل ریسټ دا هغه خپل تاریخي امتی و.
د 1928 کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نوو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1928 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. که څه هم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډېر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل، خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملي ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
د بنو په جرګه کې کپدی باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډیره وګرځوله، دا په شا غورځو اتفاق کو، نو بیا به هغه ادارې هغه خلک فیصله کوي. ظاهره خبره بیا به په دې باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو که نه ورسورو، نو دا بیا لوی منطقي انجام لري، ډېر غټ اثر لري. داسې په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اګنور کولی شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته سوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمېر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل سوی وو. مشر په هیڅ لټاکل کې دوه ورسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاتون وکړ او ګورګین یې لمنځه یوړ. لدی ورسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لوی جرګه د 1928 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړی بیا ورسته د اوسنی افغانستان بنسټ کښېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنیه رامنځته کړه.
دا مشال ریډیو دا.
په ابوظبي کې پرون د پاکستان د سپر لیگ یا پی ایس ایل فائنل میچ کې ملتان سلطانز پیښور زلمی ته په 30 رنزونو ماتې ورکړه او په لومړي وار یې دغه ټرافي په خپل نامه کړه. سخت کال د پی ایس ایل لوبې په فبروري کې شروع شوې خو دا چې کورونا بیا په منځ کې راغله نو دغه میچونه ځنډیدلی وو او بالاخره په جون میاشت کې ترسره شول چې پرون یې فائنل لوبه وه. اسلام علم مومن پر رپورټ جوړ کړ.
په ابوظبي کې پرون د پاکستان شپږم کرکټ سوپر لیگ په فائنل میچ کې ملتان سلطانز په خور زلمی ته په 30 رنزونو ماتې ورکړه او په لومړي وار کې د دې سیریز ټرافي وګټله. تر میچ کټلو وروسته ملتان سلطانز ته په انعام کې د 1.5 کروڑ روپو چک ورکړل شو. د دې لوبډلې کپتان محمد رضوان په خپلو خبرو کې ویل چې د ګټې تر شا یې راز دا و چې په ټیم دننه یې د لوبغاړو خپل منځي پوهاوی ډېر زیات وو. نوموړی وایي هم هغه سی وشو چې زموږ ټیم یو موټی شو. زموږ کوشش دا و چې مشران او کشران لوبغاړي ټول په اتفاق سره ولوبېږي او همداسې وشو او موږ فائنل میچ وګټو. بل دا چې د فائنل میچ فشار خو وي نو ما لوبغاړو ته ویلي وو چې د پرشر پر وخت به ځان غلی ساتي. د پی ایس ایل په فائنل میچ کې بیلون کې ټیم او پیښور زلمی ته 3.5 کروڑ روپۍ انعام ورکړل شو. د لوبډلې کپتان وهاب ریاض ویل میچ یې ځکه وبیلو چې له دوی په اخره کې ډیر زیات رنزونه واخیستل شول. نوموړی وایي شکر ادا کوم چې فائنل لوبول اهم غټه خبره ده. نن موږ ښه لوبونه کړه نو ځکه ملتان میچ وګټلو. لټاس ګټلو وروسته زموږ د بالینګ کولو پریکړه سمه وه خو په 13 میچونو کې موږ یوه غلطي کوله او هغه دا چې موږ نبا په اخره کې مخالف ټیمو ډیر رنزونه اخیستل او هغه غلطي موږ نن هم وکړه او همدا مسله وه چې موږ ته سمول پکار وو. پرون د پیښور زلمی کپتان وهاب ریاض ټاس وګټلو خو ملتان سلطان ته یې رومبې د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. ملتان سلطانز په ټولو 6 اوورونو کې د 4 وکټو په تاوان 206 رنزونه جوړ کړل. په دې په ځواب کې پیښور زلمی په ټولو 6 اوورونو کې یوازې 159 رنزونه جوړ کړل او 9 لوبغاړي یې آؤټ شول. د پیښور زلمی خلاف د ملتان سلطانز بیټسمین صہیب مقصود د 3 چوکو او 4 چوکو په مرسته 50 وکړه او په 15 بالونو کې 15 رنزونه جوړ کړل او د میچ غوره لوبغاړی وګرځېدو. د ملتان سلطانز رایلی روسو هم یوازې په 1 بالونو 50 رنزونه جوړ کړ. همداراز نور لوبغاړو یې لکه شان مسعود 10، محمد رضوان 10 او خوشدل خان 15 رنزونه جوړ کړ او جانسن 4 په 0 او شو. د پیښور زلمی لخوا سمن ګل او محمد عمران 2 وکټ واخیستې. په دې په ځواب کې پیښور زلمی ډیر محتاط بیټنګ پیل کړ او لومړی لوبغاړی حضرت الله زازی و چې یوازې 6 رنزونه یې جوړ کړ او آؤٹ شو. دغه وخت د زلمی لوبډلې مجموعي سکور 2 وکټ و چې کامران اکمل هم آؤٹ شو. همداراز جوناتن ویز 6 رنزونه جوړ کړ او آؤٹ شو. تر دې وروسته شعیب ملک او رومن پاول په شریکه جارحانه بیټنګ وکړ او داسې ښکارېده چې زلمی میچ ته بیا راستون شو. رومن پاول په 2 رنزونو آؤٹ شو. تر دې سمدستي وروسته شعیب ملک هم آؤٹ شو. شعیب د 3 چوکو او 3 چوکو په مرسته په 28 بالونو 78 رنزونه جوړ کړ. تر دې وروسته د زلمی بیټسمینان په کریس زیات وخت لپاره حساب نه شول. ردرفورډ هم په 10 بالونو 18 رنزونه جوړ کړ خو هغه هم د عمران طاهر په بال آؤٹ شو. د ملتان سلطانز لخوا عمران طاهر 3، عمران خان او مظربانی 2، او سہیل تنویر 1 لوبغاړی آؤٹ کړو. پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په کې شپږ لوبډلو برخه اخیستې وه د روان کال په فبروري کې شروع شوی وو خو ځینې لوبغاړي په کورونا ناروغي اخته شول چې له کبله یې د لیگ 6 میچونه په 4 مارچ وځنډول شول. همداراز دغه میچونه بیا په جون میاشت کې شروع شول او پرون فائنل میچ و چې ملتان وګټلو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سب خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهې پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
دا مشال راډیو دا او سمي بل رپورټ. د خیبر د بازار زخه خیل اوسیدونکو وایي د سیمه سرکاري خوانځي ته استادان نه ورځي او ماشومان به تعلیم لويږي. دوی پرون مشال اډیو ته ویل چارواکي د ښوونځیو معاینې ته هم نه ورځي او د ځینو ښوونځیو ودانۍ شاړې پرتې دي. د خیبر ضلع د تعلیم ادارې یو چارواکي وایي ځینې استادان او افسران د اوږدمهالې نامنې له وجې زخه خیلو ته تک ته تیار نه ول. مثال خان وایي خو اوس چې امنیت ټینګ شوی نو د تعلیم اداره ښوونکي ورستوي. فرهاد شنوار له خیبر رپورټ لري.
د خیبر لر پرتی سیمه بازار زخخیل اوسیدون کی وای چې هلتا په سرکاري سکولونو کې استادان ډیوټینور کوي او د دوی ماشومان د زده کړو نه محروم کیږي. د بازار زخخیل یو مشر فاروق شاه اپریدای مشال ریډیو ته وای
بس مسله خو غټه مسله ده روکانه چې ترنګل کمی به بیل ما پاتې شوی نو می سره دا غم ده چې د ماشومان بیل ما پاتې نشي. دلته د سکولونو فوکستون حکومت روکړي لارې ری بازار سیمه روتی روسی ما ورته ای بازار او بس هغه وسیدون کې ډېر غریب سیمه رو ټول لوکونه ورسته پاتې سیمه رو. دا تعلیم ډېر ضرورت ایمه تا و چې کوم د سکولونو ری کانونو د سکولونو ری مړي نش برابر په داري چې د مشتورون کومي اول خوب کین چې بیا ویب کې د نزه په خپل سره چټیونه ورکای.
د بازار زخخیل یو فعال زین الله پرده وای هلته د تعلیم محکمه پورا رسایي نشته او استادان په خپل خوخه باندې پکې تعلیمی نظام چلوي.
مسئلہ درو شدلتا متبادل نظام موجود رہے مطلب یو استوز د یغا خپل نشیت ل یغب زوی بند بل یو نه اهل کاس ریپلیس کړی و غا ڈیوٹی کی دلتا مطلب استوزون مسلسل ٹرانسفر دای چاغا مطلب یو سکول کې روغ امیاش ڈیوٹی نشی کړی و دا شونته مشمون سکول سبق نیمګړی پوتې شي. دلتا حوال های سکول نشتانه بیا چی مطلب سٹاپ کې نوی مطلب وجنه مشمون چې کله پرمران پوښین اکثر سکول پری او داشمته هغه تعلیم مزید اصله ولکه مشکل پیدا شي. ټول نغټه مسله درو چې دلتا ایجوکیشن ډپارټمنټ چره دا ویزیت نه کې داشمته د استادونو سره کمپرمایز کول دی مطلب هغه ورته چې بس صرف سکول کې لوز وته او داشمته مطلب هغه ریګولر ډیوټی نشي کړو کو کوم ډیو وی یا نور اسسټنټ ډیو وی هغه لوکل ویزیت کوي سره دینه چې استادونه ور سکول
د خیبر اسسټنٹ ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر مثال خان وای چې بازار زخخیلو کې اوګدی مودې پوری پدم نیوه او د سیمه ته د استادانو او افسرانو رسایي ناممکنه و. خو اوس پکې امن بحال شوی، ځنې تعلیمي ادارې پکې فعال کړل شوی او هلته به د تعلیمي نظام ښه کولو کې لږ وخت لګي.
موږ ډیر زیات کوشش شروع کړی دی. دغه علاقه ډیره متاثره ده. موږ تقریبا هر یو سکول ته 15 لک واخلا 60 لک روپۍ پورې د دې کې چې څه ضرورت یې هغه لم ورکړی دي. خو دا ډیر زیاته متاثره علاقه ده. دا به لږ وخت واړي او ټپ بای سټپ په انشاءالله تعالی چې دا څومره ضرورت دي دا به پوره کیږي او زموږ خصوصي توجه دا چې دا ټول ضرورتونه د دوی پوره شي او دوی موږ د نورو علاقو سره یو برابر ساتي ته راوړو او دلته د تعلیم ریشم زیاته شي. دلته د مردانه تعلیم سره سره د زنانو تعلیم، د بچو د ماشومانو تعلیم هم وده وکړي.
بازار زخه خیل لند کوتل بازار نه په خو شادر 1 کیلومتر فاصله باندې پرته غریز سیمه ده. یو اندازې مطابق آبادی د 2000 نفوسونه پورته شوی. د خیبر د تعلیم محکمه وای چې هلته خو شاد سلويخت سرکاري تعلیمي ادارې جوړې شوې. دا وخت پکې لکتر لگا شل فعال دي او په دې کې سبان دې شپاره سوا ماشومان داخل دي. فرهاد شنوار مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
سم ورزو کورمه ته د کورمه د سرخوي درې وسیدونکو وای حکومت ورته سړک جوړ کړی دی. وای په غره کې په کچرو
او پیاده تګ را تک کوي او د سړک نشتون لوجه یو لړ مشکلات لري. د سیمې اوسیدونکو پرون مشال لړیو تویل د ناروغانو روغتون ته د لیږدولو پر وخت له لوی مشکل سره مخامخیږي او د مناسب لارې نشتون لوجه ماشومان له زده کړو هم بې برخې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي وایي د سرخوی ادارې پر سړک کې له حکومت سره خبرې کړي. طارق ورغزی له پیښور رپورت لري.
په منځنی کورما کې د سرخوی دارا سیمه دا سیدا چې بګه تر زرو زیات کورنې پاتې کیږي خو د تګ د تګ لارو ته نه د ورغلې چې لامل او سیدون کې لاستونز سره مخامخ دي. د سیمه عبدالباسط وای له صدې خار د منتو په لار خپل علاقې ته چې کله نږدې ورسېږي نو مخ کې خپل سفرونه بیا پیدل او یا په خچرو په غره کې کوي ځکه چې د ګاړو لپاره ورته لار نه جوړه شوی.
د سرخوی درې دا روډ د ګوکی او د دوابیس لوی روډ نه په دغه باغ کلی کې بل شوی دی. 300 کیلومتر باندې پوخته خو بیا هم د غرت خې کې د ختم شوی دی. لوی خلګي سفر په پیدل کوي او په خورو کچرو باندې سامان وړي او بیماران په کټو باندې وړي.
ځای سیدونکې تواب خان وای کله هم یاد لار د جوړدو خبره حکومتي مشرانو ته وکړي نو هغه ورته وای چې دا به شي خو تر اوسه عملی ګمونه پونه لیدل. تواب خان زیاتوي کلار جوړ شو نو سره د ژوند نور بنیادی سہولتونه به ورته هم ملاویدل شروع شي. ګنی هم دغه رنگ به له هر څه محرومه پاتې وي.
مو روډ نشته، مو ډیر زیات مشکلات دي. زکوم خوراکي مواد یا همو په کچرو باندې وړو او څه بیماری شي، بیماری کو پیښه شي او رسایی نه کیږي هسپتال ته. مو سره نږدې خو شو هسپتال نشته ده. ورکی تلیمونه نشته دي. روډ څه موته وشي مریض به په ټیم باندې هسپتال ته رسیږي او تلیم به ورکی کوای شي او د خوراکي موادو زکوم او د تکلیف خاتم شي. روډ سره ټول سہولات به روش.
بلخوا په دغه اړه د صوبایي سیملې غړی محمد ریاض بنګش مشال لډیو ته وویل د سرخوی داري خلک ډېر ته مشکل لاندې وخت روي چې د دې غټه وجه هغه ته لار نه دتلې خو اوس به داسې نه وي، بلکې یاد لار له جوړېدو سره نور بنیادی ضرورتونه د ورپوره کولو هم ژمنه کوي.
هغوی ما ته تم سره لوړ شه، ما ته چې انشاءالله زه به په هغه وخت کې ډېر څوم چې دا کور زر تر زره به کیږي، چې هغه باندې ټنډر وشي او دا کوم پی سیون د اپروچ شي هغه نه بعد وسو سره څوم ان شاء الله هغه کیږي. هغه ما په ذهن کې ډیر مخکنه
د باغ کلی سرخوی دارې لار نه یوازې د غوکی او منتو سیمه لا سرخوی دارې سره نخلوي، بلکې د دې ترڅنګ په دغه لا ځای سیدونکو صدې خار او ټل ته هم تګ را تک کوي. د یاد سیمه سیدونکو په دغه لا صدې خار ته په یوه نیمه ګنټه کې رسیږي خو که جوړه شوه بیا به سفرونه تر 40 منټو ته راکوشي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکو باندې ستر کی راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره و. له احمد شاه زمينه د خبرنو لنډي سره
د پېښور یو عدالت د پټاباد د ټیپی کالج د کونکو اسما رانی د وژنې په تور مجاهد الله پریدی ته د پانسی سزا واورول. مجاهد پریدی د 2013 کال د جنوري پر 8مه اسما هغه وخت په کوټ کې وشتلې و چې هغه خپل ورندار سره له بازار کورت روانه و. مجاهد پریدی د اسمې د رښتینه تر اسکول په خبرګون کې پر هغه برت کړی و. د پښتون ژغورن غورزنګ د مخکښ او کمی اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې په لومړي ځل اوریدنه وشوه. لوریدین ورز علی وزیر د کورنی وکیل صلاح الدین ګنداپور مشال رادیو ته ول چې د سپریم کورټ د جج جسټیس مقبول باکر په مشرۍ د کسیز جرګوی مخته د علی وزیر په ضمانت خوش کېدو خواست وړاندې سو چې له پښتو څخه اردو ژبې ته دغه د وینا د ترجمه نه رسیدو لکه بل اوریدنه تر بلې اونۍ وځندول شو. د بلوچستان په بلوچستان کې نڅرګند وسلوالو د سرحدي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژل دي. د پاکستان پوز د اماډیکو دفتر نن ویلي چې تیر ورځ له 300 کیلومتره لرې د هرنای په سانګان سیمه کې د سرحدي عسکرو یو ګاډي پر ګزمه او چې په یو غره کې پټ نڅرګند وسلوالو ناڅاپه برید ور باندې وکړ چې د هغوی د ډزو په نتیجه کې څلور سرحدي عسکر پر هغه ځای ووژل شول او یو بل ژوبل امنیتي سرتیر بیا په روغتون کې سا ورکړ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تېر ورځ د هسکمین ولسوالۍ په اوغز سیمه کې په خپل منځین شته کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل تبلا خوګیاڼي مشال رادیو ته وویل چې په یاد خپل منځین شته کې شل پاکستاني او لس افغان وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوال طالبان لا تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. او امریکا ته د افغان ولسمشر له سفر سره هم مهاله یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې تمه کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې به 1500 امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې پاتې شي.
روستي مهم خبرونه مو د احمد شاه زمين نو ریدل له همدې سره د خبري غړې او دنن لپاره د مشال اډيو نه ساته خبرونه پات رسیږي. سبا سهار به په 9 بجو بیا د مشال ټیم تاسو پر وړاندې وي. که په همدې سپو پات شوې د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به ورې د ځان ډیر خیال ساتي او مونږ ته اجازه راکړي. خدای پامان.